وخت په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې. درنو دوستانو السلام علیکم، سهار مو په خیر او نیک مرغه اوسه. نن د دوشنبه ورځ د 1491 لمریز هجری کال د چنګاښ د میاشتې 12مه نیټه ده چې د 2012 عیسوي کال د جولای د میاشتې له 2مې نیټې سره برابره ده. زه اجمل اندو زمانور همکاران مو د ازادۍ رادیو د نن ورځې د خبرونو په سر کې هرکلی کوو. په دې هیله یو چې یو ښه او خوشاله ورځ به مو پیل کړی وي. د ازادۍ رادیو خبرونې هر ورځ د سهار له 8 بجو پیلېږي او د ماښام تر 8 بجو پورې دوام کوي چې په منځنیو څپو یې تاسو په 12.6 او د اف ام په 0.15 څپه اوریدلی شئ. دا معمول سره سم زموږ نننۍ خبرونې له سهارنۍ نیم ساعته خبري مجلې پیلو. په سر کې هم د مهمو خبرونو سر ټکی. د افغانستان اقتصاد به تر راتلونکي 2015 میلادي کال پورې شاوخوا 15% کې په کلنی ډول وده وکړي. ناټو وایي یو سړی چې د پولیسو یونیفورم یې په تنو د افغانستان په جنوب کې درې نړیوال سرتیري وژلي او د ترکیې پوځ وایي د شنبې په ورځ د دوی د هوایي ځواک F-14 ډول الوتکې وروسته تر هغې درې ځلې پرواز ته اړ شوې چې د سوریې هلیکوپټرې د ترکیې پولې ته نږدې شوې. د افغانستان اقتصاد به تر راتلونکي 2015 میلادي کال پورې شاوخوا 15% کې په کلنی ډول وده وکړي. دا خبره تېره ورځ د افغانستان لپاره د نړیوال بانک استازي بوب سوم فرانس پرس خبري اژانس ته کړې. نوموړي ویلي که حکومتداري خوینو کېدی شي د اقتصادي ودې اندازه 6.5 ته لوړه شي. باور کېږي چې د افغانستان د 3 تریلیونو په اندازه طبیعي زیرمې لري او که د بوب سوم په وینا دا زیرمې او نور مهم سکتورونه په سمه توګه اداره شي نو د دې هېواد اقتصاد وده به لوړه شي. ناټو وایي یو سړی چې د پولیسو یونیفورم یې په تنو د افغانستان په جنوب کې درې نړیوال سرتیري په ډزو وژلي. د حساب ځواکونو په دې اړه کم جزئیات په ډاګه کړي او د وژل شوو سرتیرو هویت یې نه دی ښودلی. د ناټو یو ویاند ویلي هغه کس چې پر دې سرتیرو یې ډزې کړي ټپي دی او نیول شوی دی. حساب ویلي په دې اړه څېړنه کوي چې آیا برید کوونکی واقعیا د افغان پولیسو مامور و او که نه. د ترکیې پوځ وایي د شنبې په ورځ د دوی د هوایي ځواک F-14 ډول الوتکې وروسته له هغې درې ځله الوت ته اړ شوې چې د سوریې هلیکوپټرې د ترکیې پولو ته نږدې شوې. د پوځ په اعلامیه کې ویل شوي چې د سوریې هیڅ یو هلیکوپټر هم د ترکیې هوایي قلمرو ته داخل نه شو. ترکیه وایي وروسته تر هغې چې د دې هېواد جنوبي سرحدونو ته د سوریې هلیکوپټر نږدې شول نو لومړی دوه F-14 جیټ الوتکې له انجرلیک او بیا دوه نورې ورته الوتکې له باتمن هوایي ډګرونو څخه پورته شوې. د ترکیې او سوریې منځړي کې وروسته لاغې سخت ترنګلې شوې چې سوریې تیره میلادي میاشت کې د ترکیې وجیټ الوتکه وغورځوله. خو انقره ټینګار کوي چې وشتل شوې الوتکه د سوریې نه بلکې د نړیوال په نړیوال هوایي قلمرو کې وه. بلخوا په داسې حال کې چې د سوریې د حکومت ضد وسلوالو په دې هېواد کې د ملګرو ملتونو په منځګړتوب د سیاسي انتقال د نړیوال پلان مخالفت کړی. جرمني وایي د ملګرو ملتونو د هڅو ملاتړ او هرکلی کوي. د جرمني د بهرنیو چارو وزیر ګویدا وسترویلی تېره ورځ وویل
Das Risiko einer weiteren Eskalation der Lage in Syrien.
لبه د مرغه په دې وروستیو څو ورځو کې د سوریې د وضعیت د لا نور منځوي کېدو او سیمې ته د شخړې د خپرېدو خطر زیات شوی. همدې ته په پام سره زه په سوریه کې د تاوتریخوالي د خاتمې او د سیاسي انتقال لپاره د کوفی انان د هڅو هرکلی کوم. جرمني د دې سیاسي حل ملاتړ کوي. د سوریې حکومت ضد ملي شورا غړو بیا د کوفی انان د پلان په وړاندې مخالف او محتاطانه عکس العمل ښودلی دی. سپینې ماڼۍ د اروپایي ټولنې لخوا د ایران د تیلو پر وارداتو د بندي ستاینه کړې ده. د سپینې ماڼۍ ویان جی کارنی په یوه اعلامیه کې ایران په روانه اونۍ کې دا فرصت درلود چې د خپل اټومي پروګرام په اړه د نړیوالې ټولنې د اندېښنو په لرې کولو کې پرمختګ وکړي. جی کارنی وویل د اروپایي ټولنې دا پرېکړه د ایران د اټومي پروګرام په اړه د نړیوالو د اندېښنې د لرې کولو لپاره د امریکا د متحدانو او شریکانو یوه بله مهمه ژمنه څرګندوي. او اسپانیا تیره شپه د ایټالیا په ماتولو سره د اروپا د فوټبال جام اتلولي وګټله. د اروپا د فوټبال جام د مسابقو په فاینل دی وروستۍ لوبه کې چې د اوکراین په پایتخت کیف کې وشوه، اسپانیا ایټالیا ته د 0 په مقابل کې 4 ګوله ماتې ورکړه. اسپانیا چې د فوټبال نړیوال اتله هم ده په 2008 کال کې د اروپا جام ګټلی و او په دې توګه د فوټبال لومړی ټیم دی چې درې پرله پسې اتلولۍ ګټي. دوستانو خبرونه مو لازاده ای راډیو نو اوریدل وړاندې په خبرونه کې. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت خبرداری ورکړی که پاکستان د هیواد په سرحدي سیمو د توغندیو حملې بندې نه کړي نو د ملګرو ملتونو د امنیت شورا ته به شکایت وکړي. په دې اړه په رپورټ سربیره به درته د افغانستان د ملي امنیت د شورا د هغه سپارښتنې رپورټ درکو چې امنیتي ادارو ته یې دنده سپارلې چې کانونه او په تېره بیا د لوګر ولایت د مس عینک کان ته د ورپېښو امنیتي ګواښونو مخه ونیسي. نړیوال بانک ته مخودلې ده چې لوست نه تر 2025 کال ترمنځ به د افغانستان اقتصاد په سلو کې 4.9 وده وکړي. په دې اړه هم رپورټ لرو. د وخت د پاتې کېدو په صورت کې نور مسایل هم څېړلو مخ سره اوسي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت خبرداری ورکړ که پاکستان د هیواد په سرحدي سیمو د توغندیو حملې بندې نه کړي نو د ملګرو ملتونو د امنیت شورا ته به شکایت وکړي. د ورکړل شوو رپورټونو له مخې له تیرو څو میاشتو راهیسې د کونړ په ځینو سرحدي ولسوالیو د پولې له بلې غاړې د توغندیو او درنو وسلو ډزې کېږي چې افغانانو ته یې د ځاني او مالي زیانونو تر څنګ په سلګونو کورنۍ د خپلو سیمو پرېښودلو ته اړ کړي. په دې اړه نور تفصیل له کابله د حمید مومند په رپورټ کې اورو.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته د پاکستان د راکټي او درنو وسلو د حملو په اړه د شکایت کولو د ګواښ په داسې حال کې کړی چې ټاکل شوی د پاکستان نوی صدر اعظم په نږدې راتلونکي کې کابل ته سفر وکړي. د بهرنیو چارو وزارت د وایان مرستیال ډاکټر فرامرز تمنا د یکشنبه په ورځ په یوه خبري غونډه کې وویل چې اوس مهال هڅې روانې دي چې دا مسله د دواړو لورو ترمنځ د تماسونو له لارې هواره شي. د وویل چې افغان ولسمشر به د پاکستان له صدر اعظم سره په خبرو کې هم دا مسله راپورته کړي خو که ستونزه حل نشي نو افغانستان به امنیت شورا ته راجع کړي.
طبیعي است که ما از جمهوری اسلامی پاکستان خواهان عزیز هستیم که اصل وسنم جواری احترام
دی وای دا طبیعي ده چې موږ له پاکستان څخه غواړو چې د خه گاونډي توپ اصول مراحت کړي. موږ هیله منو چې دا ستونزه په خطو کې د دواړو خواو ترمنځ هواره شي او په دې لړ کې به دا مسله کابل ته د پاکستان د صدر اعظم د سفر په مهال د جمهور ریاست له خوا هم مطرح شي. په هر حال موږ له ټولو لارو هڅه کوو خو که یوې لارې هم کومه نتیجه ورنه کړه نو افغانستان چمتو دی چې دا مسله د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته راجع کړي. خو ښاغلي تمنا داونه ویل چې د پاکستان نوی صدر اعظم راجا پرویز اشرف به دقیقا کله کابل ته سفر وکړي. د ورکړل شوو رپورټونو له مخې له تیرو څو میاشتو راهیسې د کونړ په ځینو سرحدي سیمو د پاکستان له خاورې د توغندیو او درنو وسلو حملې روانې دي. په کونړ کې د ځایي چارواکو په وینا په دې حملو کې خلکو ته د سر او مال د زیاتو زیانونو تر څنګ په سلګونو کورنۍ اړ شوي چې خپلې سیمې پرېږدي. له بل لورې د پولې له پورې غاړې د وسلوالو حملې بله ستونزه ده چې افغان حکومت یې اندېښمن کړی دی. د ډاکټر تمنا په وینا تر هغو چې د پاکستان په خاوره کې د وسلوالو مرکزونه موجود وي د پولې دواړه غاړې بل امنیتي ګواښونو سره مخامخ وي. د وای د پاکستان اسلامي جمهوریت باید په خپله خاوره کې د وسلوالو د مرکزونو د له منځه وړلو لپاره له زیات جدیت نه کار واخلي کنه نو د ډیورنډ پولې دواړو غاړو ته به داسې ستونزې جوړې شي چې دواړه ولسونه به زیانمن کړي. افغان کتونکو بیا په دې باور دی چې له پاکستان سره د افغانستان څو جلا ستونزې دي چې په موجوده تګلارې هوارول ګران دي. د دغو کتونکو په وینا له پاکستان سره د موجوده ستونزو د حل تر ټولو غوره لار د ملګرو ملتونو امنیت شورا څخه د مرستې غوښتل دي او دا ځکه چې له دې پرته د افغان حکومت هیڅ یوې هڅې هم کومه نتیجه نه ده ورکړې.
آزادی رادیو د بی‌طرفه موثق او پر وخت خبرونو او هم په کورنیو او سیمایزو مسلو باندې د بحثونو یوازنی مرجع ده.
د آزادی رادیو د مدني ټولنو د جوړولو او د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې د قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت خبرداري ورکړی چې د پاکستان په سرحدي سیمو نه د توغندیو ورول دي د افغانستان په خاوره باندې په دې اړه رپورت مو مخکې واورید. د افغانستان د ملي امنیت شورا د هیواد امنیتي ادارو ته دنده سپارلې چې قانون او پتی ربیا د لوګر ولایت د مس عینک کان ته د ورپې خو امنیتي ګواښونو مخنیوی وکړي. د امنیت شورا د یکشنبه په ورځ په خپله غونډه کې چې د ولسمشر کرزي په مشرۍ جوړه شوې وه د لوګر د مس عینک د کان په اړه د قانون د وزیر اندېښنې واورېدلې او دا مسله جدي وبلله. تر دې مخکې د قانون وزارت د هیواد په شمال کې د جنرال دوستم لخوا د رامنځته شوو خنډونو په اړه هم شکایت کړی او په دې اړه نور تفصیل له کابل حمید مومند وړاندې کوي.
دا دوهم ځل دی چې د هیواد د قانون وزیر د امنیت شورا په غونډه کې قانون ته د ورپېښو ګواښونو په اړه شکایت کوي. د ملي امنیت شورا د خبر پاڼې له مخې د دې شورا د یکشنبې د ورځې په غونډه کې د قانون وزیر وحیدالله شهرانی د لوګر مس عینک کان ته د ورپېښو امنیتي ګواښونو په اړه تفصیلي معلومات وړاندې کړل. ښاغلي شهرانی شکایت کړی چې لسه مودې راهیسې ځینې وسله والې ډلې د توغندیو د ویشتلو او ماینونو د ښخولو له لارې هڅه کوي چې د دې پروژې چارې له خنډونو سره مخامخ کړي. که څه هم ښاغلي شهرانی دا نه څرګنده کړې چې د دې حملو د کوم کړیو لاس دی، خو د دغه وزارت وان جواد عمر ازادي راډیو ته وویل چې د سیمې ځینې استخباراتي کړۍ هڅه کوي په دې برخه کې افغانستان ته ځینې خنډونه رامنځته کړي. د وویل چې ولسمشر موجوده ګواښونو ته په پام سره د هیواد امنیتي ادارو ته دنده وسپارله چې د دې پروژې د کار د دوام لپاره د ډاډمن شرایط برابر کړي.
جناب رئیس جمهور اسلامي افغانستان نسبت به تامین امنیت پروژه های اقتصادی افغانستان جدی
هستند. دوی افغان ولسمشر د هیواد د اقتصادي پروژو امنیت تجدید دي او نن هم دوی د مس عینک د کان د امنیت د لخوالي لپاره د کورنیو چارو وزیر د ملي امنیت رئیس او د محلي ارګانونو ادارې ته دنده وسپارله چې په دې برخه کې زیاته پاملرنه وکړي. موږ تل ویلي دی چې د سیمې استخبارات د افغانستان د اقتصادي پروژو د مختل کولو په هڅه کې دي. په هر حال موږ په مبارزه کې یو او کله ځینې ستونزې رامنځته کېږي چې باید ورته جدي پاملرنه وشي. د لوګر د مس عینک د کان قرارداد له یوې چینایي کمپنۍ سره شوی او د قانون وزارت هیله مند چې تر 2014 میلادي کال پورې له دې کان څخه د مسو د ویستلو چارې پیل شي. د په افغانستان کې د چین په قرارداد کې تر ټولو ستر پروژه ده چې له امنیتي ګواښونو سره مخامخ شوی. د ملي امنیت شورا له عامو خلکو هم غوښتنه چې د دې پروژې د امنیت په ساتلو کې د همکاري وکړي. تر دې مخکې د قانون وزارت شکایت کړو چې د هیواد په شمال کې د عامو په حوزه کې د دوستم لخوا د تیلو د ویستلو په چارو کې لاسوهنه کیږي. افغان حکومت د لاسوهنې په اړه هم تحقیقات پیل کړي او ټاکل شوی چې د لوی څارنوالۍ یو پلاوی شمال ته سفر وکړي او په دې اړه حقایق څرګند کړي. د افغان حکومت یوې امنیتي سرچینې ازادي راډیو ته ویلي دی چې تر ډیره د هڅې د ازبکستان د استخباراتي کړیو لخوا کیږي چې پکې د جنرال دوستم ځینو قمندانانو ته هم پیسې ورکړل شوې دي.
د افغانستان د وسله والو ځواکونو د اعلی قمندانۍ درستیزوال جنرال عبدالرشید دوستم د خپلو سیاسي فعالیتونو په اړه د دفاع وزارت سپارښتنې غیر قانوني بللي. جنرال دوستم دغه مسله په یو رسمي مکتوب کې دفاع وزارت ته وړاندې کړې. د موضوع تفصیل کابل د اسدالله لودین پر ریپورت کې اورو.
د جنرال عبدالرشید دوستم لغبرګون څخه داسې ښکاري چې دای غواړي د حکومتي دندې ترڅنګ خپل سیاسي فعالیتونه هم پر مخ بوزي. جنرال دوستم دفاع وزارت ته په یو رسمي مکتوب کې ویلي چې د وسلوالو ځواکونو د اعلی قمندانۍ واک تر دفاع وزارت او نورو وسلوالو ځواکونو لوړ دی، نو دای لازم نه بولي چې د دفاع وزارت مکتوب ته ځواب ورکړي. د دوستم لخوا په لیږل شوي مکتوب کې دفاع وزارت ته د خبرداري په ډول ویل شوي چې د دوی مکتوب له پوځي اصولو سره په ټکر کې دی او باید چې دغه مسأله بیا تکرار نشي. غوښتل مو چې د جنرال دوستم د مکتوب په اړه د دفاع وزارت خبرګون هم راوخلو، خو د دې وزارت ویان په دې اړه له خبرو کولو ډډه وکړه. له دې وړاندې د دفاع وزارت ویان جنرال ظاهر اعظمي په یو خبري غونډه کې ویلي وو چې د اساسي قانون له مخې د ملي اردو افسر حق نه لري چې سیاسي فعالیت وکړي. نوموړی جنرال عبدالرشید دوستم ته د لیږل شوي لیک په اړه وایي:
وزارت دفاع لازم دید کې یک نامه به
د دفاع وزارت لازم وبلله چې دوی جناب ته یو لیک واستوي او ورته په یاد کړی چې د هیواد د اساسي قانون او د عسکري اصولو د نورو قوانینو لمخې دوی د هیواد یو برحاله جګ پوړي پوځي افسر په توګه نشي کولای سیاسي فعالیتونه ولري. موږ دوی ته دا لیک استولای چې کاپی نورو اړوندو ادارو ته هم استول شوی او اوس دا پر دوی پورې اړه لري چې څه پریکړه کوي او څه انتخابوي.
په ورته وخت کې د پوځي چارو یو شمېر کارپوهان هم جنرال عبدالرشید دوستم ته د دفاع وزارت لخوا لیږل شوی مکتوب له قانون سره په ټکر کې بولي. پوځي کتونکي جنرال امرالله امان ازادي راډیو ته وویل چې جنرال دوستم ته مکتوب لیږل د دفاع وزارت له صلاحیتونو څخه پورته خبره ده.
پرنسپن د دفاع وزارت او نور وزارتونه حق نه لري سرقمندانی اعلی ته دوی په دغه شکل باندې مکتوب ورکړي، چون سرقمندانی اعلی د مسلحو قواو قمندان خپل رئیس جمهور ده او د درستیزوال د فرمان له مخې جناب دوستم مقرر شوی ده. دغه موقف د تقررولم د جمهور رئیس په لاس باندې ده او بیرته یې څرګندونه هم د جمهور رئیس په لاس باندې ده.
دفاع وزارت په خپل مکتوب کې جنرال دوستم ته دوه انتخاب وړاندې کړي وو. هغه دا چې یا به د وسلوالو ځواکونو د اعلی قمندانۍ د درستیزوال په توګه خپل دنده پای ته رسوي او یا به هم خپل سیاسي فعالیتونه. جنرال عبدالرشید دوستم د محل د حکومتي دندې ترڅنګ د افغان حکومت له اپوزیسیون سره هم ګډ فعالیت کوي. اسدالله لودین، ازادي راډیو، کابل.
او سم یو ار بیا پام وکړی د مهمو خبرونو سر ټکو ته. د افغانستان اقتصاد به تر راتلونکي 2015 میلادي کال پورې شاوخوا 15% کې په کلنی ډول وده وکړي. دا خبره تېره ورځ د افغانستان لپاره د نړیوال بانک استازي بوب سوم د فرانسې خبري اژانس ته کړي. ناتو وایي یو سړی چې د پولیسو یونیفورم یې پتنو د افغانستان په جنوب کې درې نړیوال سرتېري په ډزو وژلي. د ناټو یو ویاند ویلي هغه کس چې پر دې سرتېرو یې ډزې کړي په ټپي حالت کې نیول شوی دی. د ترکیې پوځ وایي د شنبې په ورځ د دوی د هوایي ځواک اف 14 ډول الوتکې وروسته تر هغې درې ځله پرواز ته اړ شوې چې د سوریې هیلیکوپټرونه د ترکیې پولو ته نږدې شول. په داسې حال کې چې د سوریې د حکومت ضد وسلوالو په دې هېواد کې د ملګرو ملتونو په منځګړتوب د سیاسي انتقال د نړیوال پلان مخالفت کړی. جرمني وایي د ملګرو ملتونو د هڅو ملاتړ او هرکلی کوي. سپینې ماڼۍ د اروپایي ټولنې لخوا د ایران د تیلو پر وارداتو د بندیز ستاینه کړې. اسرائیلي مقاماتو تیره ورځ ویل د دې هېواد ولسمشر او صدراعظم د مصر نوي جمهور رئیس ته جلا جلا لیکونه استولي. دواړو اسرائیلي مشرانو د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې محمد مرسي ته د بریالیتوب مبارکي ویلې او د دواړو ګاونډیو هېوادونو ترمنځ یې د سولې د دوام غوښتنه کړې. او هسپانیې تیره شپه د ایټالیا په ماتولو سره د اروپا د فوټبال جام اتلولي وګټله. دوستانو تاسو زموږ غږ آزادې رادیو نه اورئ. رضوان مراد ته غوږ دوچې د لویدیز ورځپاڼو ته یې کتنه کړې.
واشنگتن پوسټ ورځپاڼې د اسوسییټډ پریس خبري اژانس ته رپورټ خپور کړی چې عنوان یې دی پاکستانی مقامات وی له افغان سرحد سره نږدې د امریکا د بی پیلوټه الوتکې په حمله کې اته مشکوک وسلوال وشل شوی دی. واشنگتن پوسټ وایي پاکستانی مقاماتو څرګنده کړې چې د یکشنبې ورځې په دې حمله کې وشل شوي کسان ټول د حافظ ګل بهادر په نامه د وسلوالو د یو قومندان کسانو. د مقالې لیکونکي وایي باور کېږي چې حافظ ګل بهادر چې د همدې سیمې اوسیدونکی دی د پاکستان له پوځ سره غیر رسمي کاري اړیکې لري، د پاکستان پر ځواکونو د وسلوالو د حملو مخنیوی کوي او د وسلوالو زیاته پاملرنه په افغانستان کې پر افغان او نړیوالو سرتیرو بریدونو ته اړوي. د ورځپاڼې په وینا ګل بهادر هغه څوک دی چې د شمالي وزیرستان پر زیاتو سیمو کنټرول لري. واشنگتن پوسټ زیاتوي د بی پیلوټ الوتکو بریدونو پاکستانی مقامات سخت خواشینی کړي او دې کار د اسلام آباد او واشنگتن ترمنځ اړیکې هم بحرانی کړي دي. خو د مقالې په پای کې راغلی چې د بی پیلوټ الوتکو بریدونه هغه هڅې زیانمنوي چې د امریکا او پاکستان ترمنځ د روابطو د نورمال کېدو لپاره روان دي. کریسچن ساينس مانیټر هم د پاکستان د ناکراریو په اړه مطلب خپور کړی او د مقالې لیکونکي د پاکستان ستونزې د امریکا د ټکساس ایالت لسترواله سره تشبیه کړی دي. په مقاله کې راغلی د پاکستان محکمه د قانون پر اساس نه دي، بلکې د غوښتنو لمخې کار کوي او د دې هیواد سیاسي ډلې د فاسدو شبکو ملاتړ کوي چې د بډای طبقې ګټې په پام کې نیسي او په ستونزو کې ډوب قشر ته پام نه کوي. کریسچن ساينس مانیټر وړاندې لیکي د پاکستان سیاسي او پوځي مشران نشي کولای چې د هواد لبډای طبقې څخه زراعتي او یا صنعتي مالیه واخلي. د مقالې لیکونکي وايي په پاکستان کې د اسامه بن لادن وشل کېدو د دې هواد خلک حیران کړ چې آیا د دوی هواد یو ناکام هواد دی او یا یو فریب کار او یا هم دواړه. نیویارک ټایمز ورځپاڼې بیا د ایران او لویدیځ ترمنځ د لانجې په اړه مطلب پور کړی دی. ورځپاڼې لیکي متحده ایالات په دې باور ده چې د ایران د تیلو په سکتور باندې بندیزونه به د ایران کړنلاره بدله کړي. خود نیویارک ټایمز په وینا زیاتره سیاسي کتونکو هم باور لري چې د ایران د تیلو په سکتور باندې بندیزونه به د دې هیواد په سیاست کې بدلون راولي. ایران 13 اعلان وکړ چې د دې هیواد د تیلو په صادراتو کې له 40 نیولې تر 40% کې کمواله راغلی دی. نیویارک ټایمز د مقالې په پای کې لیکي پر ایران باندې د جورج بوش له واکمنۍ څخه شروع د امریکا د اوسنی ولسمشر باراک اوباما له خوا بندیزونه لګول کیږي، خو د ورځپاڼې په وینا تر اوسه پورې د بندیزونو د ایران ملایان د تنیدی اڑکړی چې د یورانیم غنی کول بند کړي.
تا د آزادې رادیو دا امنیتی چارواکي وایي چې د فراه ولایت په ګلستان ولسوالۍ کې د ګډو عملیاتو په ترڅ کې درې تنه د دولت وسلوال مخالفان د دریو سیمو ییزو قمندانانو په ګډون وژلې. امنیتی چارواکي ویلي په دغه عملیاتو کې افغان امنیتي ځواکونو تمرکز شو بل نه دا وختي. پاموکی د احمد شاه فطرت راستولی رپورت.
دغه چارنیز پوځي عملیات له درو ورځو راهیسې د فراه ولایت په ګلستان ولسوالۍ کې پیل شوې دي. د امنیتي چارواکو په وینا د دغه عملیاتو په ترڅ کې تر اوسه 10 تنه د دولت وسوال مخالفان وژل شوی او ډیری سیمې تصفیه شوې دي. د فراد والی ویان عبدالرحمن فرای ازادي راډیو ته وویل چې په وژل شوو کسانو کې د دولت د وسوال مخالفانو درې سیمه ییز قمندانان هم شامل دي. دغه په وینا په دغه عملیاتو کې تر اوسه افغان امنیتي ځواکونو ته کوم زیان نه دی رسیدلی او دغه عملیات به د ګلستان ولایت پورې تر بشپړې تصفیه پورې دوام وکړي.
عملیات
حال کې دولت وسوال مخالفانو بیا ادعا کړې چې ګڼ شمېر دولتي سرتېري په دغه عملیاتو کې وژلي دي. قاري یوسف احمدي چې ځان د وسلوالو مخالفانو ویان بولي رسنیو ته ویلي چې په دغه جګړه کې تر لسو زیات افغان امنیتي ځواکونه وژلي، خو امنیتي چارواکي بیا دغه خبره نه مني.
تازه، دقیق او بی‌طرفه معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکوو، قضاوت پخپله وکړئ.
نړیوال بانک ته مخ ښودلی چې د اوس او د 2015 کال ترمنځ به د افغانستان اقتصاد په سلو کې 4.9 وده وکړي، خو نړیوال بانک وایي د افغانستان اقتصادي وده ښه حکومتداري او د مالي فساد ضد جدي مبارزې پورې تړلې. رضوان مراد په دې اړه د فرانسې د خبري اژانس رپورټ غټ کې دروري.
د افغانستان لپاره د نړیوال بانک استازی وایي که د دې هیواد زراعتي او د طبیعي زیرمو سکتورونه په لازمه توګه اداره شي، نو دا به د افغانستان اقتصادي وده له اوسني اټکل شوې اندازې 4.9 څخه 6.0 ته لوړه کړي. خو باب سام د فرانسې خبري اژانس ته ویلي چې که په کلني ډول د افغانستان د اقتصاد وده 6% دوام هم وکړي، پوره یو نسل وخت به ونیسي چې د افغانستان د وګړو کلنی عاید چې دا مهال 528 ډالره دی دوه چنده شي. نوموړي چې دا څرګندونې د افغانستان په اړه د توکیو د کانفرنس له پیلېدو د مخه کړي ویلي، راتلونکي لسیزه د افغانانو لپاره هیلې، توقعات او ستر فرصتونه له ځانه سره لري، خو هغه خبرداری ورکړی چې د مرسته کوونکو هیوادونو او سازمانونو د قانع کولو لپاره باید لا نور کارونه وشي څو هغوی مطمئن شي چې پیسې یې په لازمو چارو لګیږي. د افغانستان د مالی وزیر عمر زاخلوال فرانسې خبري اژانس ته ویلي دوی به د توکیو په کانفرنس کې د فساد پر ضد د خپلې مبارزې جزئیات څرګند کړي. د نړیوال بانک په وینا افغانستان چې جګړو او بیا پراخ مالی او اداري فساد ځپلی، د نړۍ په سطحه د نادره هیوادونو څخه یو دی چې د 2008 میلادي کال د سروې له مخې د دې هیواد د نفوس درېیمه برخه د فقر تر کرښې لاندې ژوند کوي.
د اتصالاتو د شرکت ګډون کوونکي کولای شي د ازادي راډیو بېلابېلې خپرونې د خپلو موبایلونو له لارې واوري. که چیرې تاسو د اتصالاتو ګډون کوونکي یاست، له 9 شمېرې سره اړیکه ټینګه کړئ او په دې ډول د ازادي راډیو تازه خبرونه، راپورونه، ځانګړې سپورتي او نورې تفریحي خپرونې غوره کړئ او د موبایل له لارې واورئ.
وړمه ورځ د خوست ښار په مرکزی برخه کې یو ځوانه میرمن په خپل کور کې د کورنۍ تاوتریخوالي قرباني شوې او په ډېرې بېرحمۍ سره وژل شوې. پولیس وایي چې د پیښې په تړاوي د هغې خاوند او خسر نیولې او دا مهال تر لومړنیو څېړنو لاندې دي. امیر بهیر تفصیل راکوي.
په خوست کې د کورنۍ تاوتریخوالي او زور زیاتیو په لړ کې تېره ورځ د ښار په لویدیځه برخه د غړومبي په سیمه کې یوه ځوانه میرمن په ډېرې بېرحمۍ سره وژل شوې او مړی پولیسو په کوم بل ځای کې موندلی دی. ویل کېږي چې وژل شوې میرمن چې د پکتیا ولایت د سید کرم ولسوالۍ اصلي اوسیدونکي ده اختر جانه نومېږي او د څو کلونو را په دې خوا یې د خپلې کورنۍ سره په خوست کې د ویزای شوي مهاجرې په توګه ژوند کاوه. د دې ولایت د امنیت قمندانۍ سرپرست سمنوال محمد یعقوب وایي چې پولیسو د وژل شوې میرمنې مړی په داسې حال کې وموند چې په غاړه کې زندای کول نخې نخانه لورای اخکاری دی. دول کشی موظفینو تر زیاتو پلاتن ورستا دا اخترجان دی وژنې په تور دا غی خاوند او خسر دواله نیولې دي.
زموږ د جنایي ګروپ ټیم لاړو ته برسی وکړه، جسد ملکی شفاخانه ته د ډاکټر د نظر لپاره انتقال شو. ډاکټرانو په خپل نظر کې لیکلي چې دا خزه د دې پړې په واسطه وژل شوې. ولې موږ دغه په تور باندې موږ دغه خاوند او دغه خسر باندې پولیسو دخوا نیول شوي دي چې قضیه زبک سره د تحقیق او برسې لاندې ده.
د امنیه قومندانې سرپرست وویل پولیسو د وژل شوې مېرمنې د وژل کېدو د علت د څرنګوالي په هکله د عدلي طب د ډاکترانو نظر هم اخیستی. هغوی ویلي چې د غزوانه مېرمن د رسۍ په واسطه زندۍ شوې او وژل شوې ده. په جنوب ختیځو ولایتونو کې د بشر د حقونو د خپلواک کمیسیون مرستیال د دې ځوانې مېرمنې بېرحمانه وژنه په سختو ټکو سره وغندله او له محلي چارواکو او قضایي ارګانونو څخه یې وغوښتل چې د دې ناوړه پېښې عاملین د په سخته قانوني سزا ورسوي. بلخوا د خوست د دیني عالمانو د شرا غړی مولوي بخت زمان وایي د اسلام مبین دین هیچ چاته دا اجازه نه ورکوي چې انسان خلاصه چې یو حیوان د هم په بېرحمۍ سره ووژل شي.
پیغمبر علیه السلام د اسلام داسې تشریح کوي چې لا ضرر ولا ضرار فی الاسلام، نشته ضرر زون ته چې ضرر ورکوي، ولا ضرار نه ضرر بل چاته په اسلام کې. نو څوک چې زون مسلمان بولي، حتی چې ښځو پړوندې خو څه کوي چې موی ته وي چې مطلقه چې زندو سوره وي بیا یې سره ظلم نه جایز او نه روا ده.
د خوست د ښځو چارو مرستیاله ندیا باوري وایي دا لومړۍ پېښه نه ده چې یوه ځوانه مېرمن د کورنۍ تاوتریخوالي قرباني کېږي، بلکې د دې په خبره یوازې د روان کال د جوزا په میاشت کې د ښځو د وژنو او تښتونو لس پېښې د دوی سره ثبت او رجستر شوي، خو عاملین تر اوسه هم سرې سترګې ګرځي او د عدالت منګولو ته نه دي سپارل شوي.
تېر کال په پرتله سږ کال په خوست ولایت کې تاوتریخوالي پېښې زیاتې شوي دي. البته په دا تېره میاشت کې تقریبا نه هو پېښو د قتل موږ سره ثبت دي، خویندې په بېرحمانه ډول په قتل رسېدلي دي. همدارنګه نور تاوتریخواله کورنۍ تاوتریخوالی چې هغه په کوچنیوالي کې چې بری ودونه وي، دا پېښې ډېرې دلته رامنځته کېږي او ډېرې موږ سره ثبت
دي. یادولو وړ ده دا لومړی ځل نه دی چې یوه ځوانه مېرمن په ډېرې بېرحمۍ سره وژل کېږي، بلکې له دې څخه وړاندې هم څو ځلې دې ته ورته ناوړه پېښې رامنځته شوي دي. خو د چارواکو د نه پاملرنې له کبله قاتلین یې پرته له ویرې آزاد ګرځي او د نیولو لپاره یې قانوني اقدامات تر اوسه نه دي ترسره شوي.
هغه ریپورټونه او خبرونه چې تاسو د اتصالاتو د کمپنۍ د 1813 شمېرې له لارې ازادي راډیو ته راستولي دي.
یو دوست چې خپل نوم یې نه دی لیکلی وایي: سلام، پرون په غزنی ولایت کې د پولیسو او د زرګرو د سیمې د اوسیدونکو ترمنځ 15 دقیقې جګړه شوې ده چې د ده په وینا تلفات یې نه لرل. یو بل اوریدونکي بیا ولسمشر کرزي ته په یو پیغام کې ویلي دي چې د کونړ د هغه خلکو غم دې وخوري چې پاکستان لخوا یې په کورونو توغندې ورېږي. یو بل دوست د حرمت وردګ په نوم باندې لیکلی دي: سلامونه او مومنه، هیله ده د وردګو امنیتي مقامات د دای میردادو د ولسوالۍ په هکله عملي اقدامات وکړي. د ده په وینا په یاد ولسوالۍ کې زیات شمیر پاکستانی طالبان د منطقې د طالبانو په همکارۍ وخت تیروي او خلک ترې ډیر په تکلیف دي. او سم د ژوند رنگونه،
د ژوند رنگونه.
جوار خرسون کې پیدا کړی دی، یو دیګ په کراچۍ کې خې دی، مسله مرته په سر کې ده. دنه پښتنه کوم چې دغه جواری کم ځاین راوړي، څنګه په خوي سر يم په یو دسمال تړلې دی، نه په کوم چې ګرمي کې ک څنګه نوم دي شه دی؟
نوم می سمرګل دی. ورو
کا د سر دي څنګه تړلې؟
بس دا سیده ګرمي ده، لګې دی روز هم شوق دی.
شونډي خو دې موتی دي،
شونډي په دې وتی دي، اوا لګا شغل لګا.
کاروبار خو نه کمزورې؟
نه کاروبار شکر الحمدلله ښه دی.
نو دا کاروبار پاړه دی راته وای، دا څه کوي ته؟
دا بس د لورې لوګې راوړو کنه ورو ورو بس دغه ته بس پخو م نه خپل سر دې سر کې دوګ خپل زید او هغه کې بس دا ګیس باندې پخو خو خسته بس په دی وجه
دغه وګی تا وی لورې نه راوړو. لورې دروازې نه کابل کې؟
او کابل کې لورې
په یوه کم ځای نه دوی راوړي.
دوی راوړي د پنجاب ل راوړي ورو.
ها
او په ټرکونو راوړي بدلته ورځي بس بیل د بوجه مونږ له 200 روپے راوړي.
دغه وګی خو یو ډول خلک انګار باندې پخې کنه او تا په وبو کې پخې کړي.
نو دیګه وسل لګم هغه دی ګنا سوګه په بټ پخې په مالګه کې سوګه په شګه کې پخې او سوګه دې چا خبره په بوګه پخې دې ته جوش کوه کې وې دې روزه
خدا ته وسړول پخې دي.
دا موږ د جوش په وګه پخ کړې دي کې وو وا چې وسار کې چا خبره وګه په قطار کې کې دې بیا ته و لاندې کو په دې وجه
خا څومره وخت پخېږي؟
بس دا سر ورته وای ز شپې کې دو بس سر جرا پاسې کو دا پوخي بس خسته
خا سوځي کې نه درنه؟
نه سوځي کې نه، بس دا خپل شپې ورته کله یو بجه را پاسې کو کله دو بجه را پاسې کو.
په څو خرڅه دانه پسودا؟
دانه په 10 روپے مونږ خرڅو، په 15 سم خرڅو، په 10 سم خرڅو.
خا بیا دا مسالې څه پاره؟
دا مساله و دې بار را چلاسی په جوړ باندې مو ګلاسی خواند پاره
په خپل سره ور باندې وهې ک دچا په غختنه چا غوي و
هر سړی خپل مرز سوک مالګه مګي سوک ساده لیمبو مګي سوک بساغه مګي سره مساله مګي
نو کاروبار دې څنګه
په شکر الحمدلله خدای اوس وخت کې جواله کسانم کوي ولې تا خبره او بس ګرد را ګرد و دې و جام خدای او دې
مقصد کور سره مرسته کولای شي
او بس خو خستګه و دورز 300 پاتګ دې کې سل خرچه راشي بس دې و
نو راضي خپل کاروبار نه
بس شکر الحمدلله
خوشاله اوسې
ډیره مهرباني کوم